Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د سرطان یا چنګاښ شپږمه او د جون 20مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو د پرځای کولو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویان د ماونینګ پرون په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې کړې ده. اغلی ماونینګ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي ودې، د فساد د ورکه کولو، د مخدره موادو د له منځه وړلو او د نظم د راوستلو په برخه کې ځینې لاسته راوړنې لري. هغې ویلي له دې پاسنیو پرمختګونو سره سره افغانستان ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دی او نړیواله ټولنه د دغو ستونزو په حوالی کې د طالبانو د اوسني حکومت د تګلارو په اړه اندېښمنه ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو کې پرېنږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران د دوشنبه په ورځ د کوچني اختر په مناسبت په ویډیوي پیغام کې ویلي هیله لري چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عامې روغتیا وزارت له طرزالعمل سره سمه ترسره شي. ښاغلي جبران زیاته کړې د هغو کسانو لپاره چې په اپارتمانونو کې اوسیږي د دغو څارویو د پاتشونو د راټولولو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل شوي دي. هغه ویل چې د اختر په ورځو کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین له بېلابېلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه دی. حاجیان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 13,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګنی پریګوژین ویلي هدف اعتراض و نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یوه غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع وکړه. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 25,000 جنګیالي هم د مسکو په لوري مر شوي و چې بیا بیرته د درېدو امر ورته وشو. هغه د روسیې وسلوال ځواکونه کمزوري بللي او پر هغوی ملانډې وهلي چې د واګنر د جنګیالیو په وړاندې ونه شوی درېدلی. د کرملین مخالف سیاستوال الیاس یاشین د چک د جمهور رئیس د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې په اروپایي هیوادونو کې میشت روسي وګړي باید وڅارل شي وویل چې دا ډول هڅې به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګټه تمام شي. ښاغلی یاشین چې په زندان کې دی پرون ولسمشر پیټر پاول ته په خپل لیک کې لیکلي چې مهرباني وکړئ له پوتین سره مرسته مه کوئ. د چک جمهور رئیس د دې میاشتې په پیل کې د آزاد اروپا آزادي راډیو سره مرکه کړې وه. نوموړي په دې مرکه کې ویلي په داسې حال کې چې دی له هغو روسانو سره خواخوږي لري چې له هېواده بهر ژوند کوي، خو د جګړې پر مهال د دغو روسانو په وړاندې باید اقدامات تر پخوا ډېر سخت شي. او د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی چې د 50 اوریز نړیوال جام د ټراپۍ سفر یې پیل کړی دی او له ځمکې څخه 120,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی دی. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه ترافي ستراتوسفیر طبقې ته خېژولې او له هغه ځایه به یې په یوه ځانګړې وسیلې کې د هندوستان نریندر مودي لوبغالي ته ښکته کړي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلای شئ. په پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مشروع نظام باید راولو چې د ولس امانت ور وسپاري.
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي.
د اشرف غنی د خبرو مهم ټکی او پیغامونه څه دي؟ د چارو دی وکتونکي نظر پرې را اخلو. څه باندې 2 میلیونه حاجان نن د عرفاتو میدان ته رسیدلي. ترکیه او ایران تازه له خپل خاورې افغانان ایستلی دي. نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلی دی چې چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی دا خبره د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. طالبانو د اشرف غنی د سرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو په خوا یې دا کړی چې نظام ټولګډونه دی او قانوني بنسټ لري. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان پخوانی او مخلو جمهور رئیس طالبان په سیاسي ناتوانۍ تورن کړي او ویلي دي د اوسنۍ کشالې حل د طالبانو او نورو سیاستوالو له وسه پورته دی. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپله بیانیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه، د مشروع نظام په هر څه ژر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړی. غنی ویلي پرته له دې چې ځان ته څه وغواړي، چمتو دی په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي.
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي، چې له موږ سره د ولسپاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده، او زه بېلې دې چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغه لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم.
طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټولګډونه او قانوني ده. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او عمده لامل یې هم د افغان ښځو او نجونو په شمول د بشري او نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې د طالبانو سخت دریځ یادیږي. خو طالبان بیا وایي دوی په هیواد کې امنیت راوستی او فساد یې له منځه وړی. محمد اشرف غنی د 2023 کال د اګست په 15مه له کابل ووت چې ورسره طالبانو ارګ ونیو، او رسمن د افغانستان شل کلن جمهوري نظام ړنګ او پر ځای یو وار بیا طالبان واکمن شول. د تیر نظام یو شمیر لوړپوړي چارواکي، یو شمیر عام خلک او د غنی منتقدان د جمهوري نظام د ړنګېدو پړه په مخلو ولسمشر اشرف غنی اچوي. غنی بیا په خپل اختریز پیغام کې ویلي طالبانو واک قبضه کړ خو مشروعیت یې ترلاسه نه کړ. ښاغلی غنی ویلي سره له دې چې طالبانو یو څه کراري راوستي، خو د ده په خبره تاوتریخوالی نه دی درولی. هغه طالبان په غچ اخیستنې تورن کړي او ویلي دي چې د دې غچ اخیستنې بیه افغانان، ښځې او نارینه ورکوي. د ده په خبره طالبانو د دایمي او عادلانه سولې پر ځای د منفي امنیت لاره غوره کړي. ښاغلی غنی ویلي په جمهوریت کې هڅه وه چې افغانستان د آسیا په متحرک زړه بدل شي، خو د ده په خبره د سمسورتیا دغه کاروان په نیمه لار کې ودرول شو. ښاغلی غنی ویلي طالبان د روان بحران په وړاندې بشري، مالي او تخنیکي امکانات نه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو افغانستان چې وارد مخلې اقتصادي او سیاسي کړکیچونو سره مخ و، له یو لوی بشري بحران سره مخ شو. د لوګو او اړمنو خلکو شمیر پکې 9.7 میلیونه کسانو ته ورسید. د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندې شوې، او یوازې یوه لږه اندازه پیسې د بشري مرستو په نوم افغانستان ته رسیږي، څو د ملګرو ملتونو او نورو خیریه مؤسسو پروژې پرې مخته لاړې شي.
و موریدل چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دي چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی اشرف غنی د غراز ویلي ک چیرته مشروع حکومت راشي، دای چمتو دی چې د ولس امانت ور وسپاري. دا چې د ښاغلی غنی د دغو خبرو معنا څه ده او خبرې نور څه پیغامونه لري، د تحلیل لپاره یې دا شیبه له امریکا نه د چارو کتونکو یاسر احمدزی استودیو ته وصل شوی. احمدزی صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر ښاغلی غنی وای چې مشروع نظام باید راولو چې د ولس امانت ور وسپارم، هدف یې څه دی؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. په دې خبرو کې نه تنها دا یو خبره، بلکې سو مهم ټکی دا دی چې غنی دی او با مسولیت افغان په صفت چې همیشه زه نه د غنی مدافع یم که شخصي مسایلو ته لاړ شو، بلکې د واقعي افغان په صفت کې تعریف کوم. ډیر داسې مسایل دي چې غنی پخوا هم پکې ښکیل نه وو او اوس هم ښکیل نه دی، نو هغه امانت نه هدف یې دا دی یو خدا چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي. دې خبرو کې ځینې نور مهمو ټکو ته هم اشاره شوی وه چې د طالبانو کې مثلا یو تعداد اوس هم چې د دین په بهانه خلکو نه حقوق اخیستي هغه مسایلو ته اشاره شوې. اقتصادي بسیاینه ته اشاره شوې ده چې اوس ډیر ښه وخت دی ځکه غنی ډیر کوششونه وکړ چې دغه مسایل عملي کړي. متاسفانه هغه د نستوري ماران چې شاوخوا ته و چې په هر چا حساب وکړه او غل وخوته، غنی خپل دغه اهدافو ته ونه شو پرېښودی چې ورسېږي او عملي کړي او هېواد ته یې ګټه پورته شي. نو دغه اقتصادي بسیاینه ته دلته اشاره شوې ده. د چانسونو له لاسه ورکولو موضوع چې واقعا دا ډېر مهمه موضوع ده چې مونږ که چیرته مونږ د ښوونځي او پوهنتون د تګ نه پاتې کېږو، نسلونه به مونږ بیرته دا جبران نه شو کړی. تر ټولو یوه بله مهمه موضوع هغه دا ده چې په دې اکثریت پښتانه پوهېږي، متاسفانه غږ نه وچتئ چې په پښتنو باندې به بیا اصلا نه نړۍ او نه خپل افغانان نور اعتبار وکړي، ځکه دا اوس د پښتنو چانس دی. اوس په اصطلاح د نړۍ په ویناو او واقعیت هم دا دی چې اکثریت د نظام د پښتنو په لاس کې دی. که واقعا پښتانه په دغسې یو شکل باندې خپله څیره نړۍ ته معرفي کړي، زه فکر نه کوم په آینده کې هیڅ وخت د پښتون په نامه څوک اعتماد وکړي چې د افغانستان واګي په لاس کې وي. مهم مسایلو ته اشاره
کوي. مننه ښاغلی غنی. دغه راز وویل چې د طالبانو مشران د سیاسي مفکورې له افلاس یا نشتون سره مخامخ دي او د ژمنه وکړه چې دای د حل لارو په برخه کې همکاري کولای شي. فکر کوي ښاغلی غنی د مشروعیت په ورکولو کې طالبانو ته څه ډول هڅه کولای شي؟ سره له دې چې یو بانفوزه څیره ده، مثلا نړۍ سره هم ښې اړیکې لري.
یقینا تاسو وګوري په هغه سي یو بدبخته شرایطو کې چې غنی خپل هغه یو نیم دوره چې تقریبا یو دوره پوره کړه او دویمه دوره یې لا پوره هم نشوه، سره له دې چې ټول شاوخوا ته د غلو د فاسدو د جنگ سالارانو د جهادي تجارانو په منځ کې بیا هم دی وتوانلی ډېرې سترې پروژې عملي کړي او ډېر پلانونه یې درلوده. دا په دې معنی چې هغه پوهېږي، هغه فهم د دې لري، هغه سره واقعا د داود خان د پلانونو هغه د امتداد مسایل په ذهن کې دي. دا ټول هغه څه دي چې د غنی پښتون کې طالبان درسته د امنیت راوسته واقعا له نړۍ سره ارتباطات یا خنه دي یا یې کېدو ته خلک نه پرېږدي، یا هم څنګه چې خپل د دوو مشرانو ویلي دي چې تنا د مدرسې په زده کړو هر څه نه کېږي او دا یو واقعیت دی. مونږ هر څه ته ضرورت لرو، مونږ ډیپلوماسۍ ته ضرورت لرو، مونږ د نړۍ سره ارتباطاتو ته ضرورت لرو چې دغه تشه به واقعا د غنی پښتون کې به دغه موضوعات حل شي او دا به یو مثبت تاثیر ولري.
بله. احمد زای صاحب، یو بل ټکی ته هم زه اشاره کوم. ښاغلی غنی وویل چې دای له جنگ سالارانو سره یو قدم هم نګدي، اما انتقاد کوونکی چې ما په د ټولنیزو رسنیو کې وڅارل د ښاغلی غنی په دې دریز باندې نیوکه کوي او ورته وایي چې ستاسو په حکومت کې هم جنگ سالاران وو. تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د همدې ارګ شاوخوا داسې کسانو چې په فساد کې ښکېلو، ښاغلی غنی ولې د خپلې واکمنۍ پر مهال د هغو کسانو مخه ونه نیوله؟
راځئ زه به هم یو اشاره وکړم. زه په افغانستان کې په همدغه دوران کې پاتې یم او د یو تحقیقاتي مرکز مشري مې په غاړه وه چې ډېرو مسایلو ته مې لاسرسی درلوده. متاسفانه بدبختي دا ده تاسې او د نړۍ ټول مطبوعات او په مجموع کې نړیوال دي نه باید دغه سو جاسوسو سیرو چې هر یو لزګونه اکاونټونه جعلي اکاونټونه په سوشل میډیا کې لري او د پردیو د استخباراتو لخوا تمویلیږي، د هغه په فیصلو فکر نه کوم چې دا به واقعا یو ښه کار وي. اما غنی په خپل وخت کې ډېر داسې کارونه وکړه، خو بیا هم ما وویل چې تاسو فکر وکړئ چې په 1500 کسانو منځ کې که یو کس واقعا ښه سړی وي او ټول خاین دي ډېره سخته ده. په افغانستان کې د والي نه نیولې تر چوکیداره پورې غل و، د وزیر نه تر وکیله پورې غل و. په هغه شرایطو کې د ډېر کارونه وکړه. پردیو قبرونو باندې چې همیشه د خلکو وینې څکلې، د هغو په قبرونو تر اوسه هم میلیونها افغانۍ هغوی د برق قرضداره دي، تپې تر غرونه یې د افغانستان د خپل په نامه کړي. دغه مبارزه یې وکړه، تر ډېره حده پورې کوشش وکړه. اما بیا هم تاسو ته وایم، غنی داسې یو سړی نه و چې جنګ سالار و، تر شا یې یو دوه لکه ټوپک والا خلک ولاړ ول چې هغه وشي کولای د دسې مسایلو مخه ونیسي. خپل د نظام دننه خلک همدغه ډاکټر عبدالله تاسو ته معلومه ده دغه دغه خلک پرې نه خودل، افغانستان پرې نه خوده چې په مخ لاړ شي. دغه جنګ سالاران چې همدا اوس انتقاد کوي، بدبختی زمونږ افغانانو دا ده چې مونږ ډېر احسان فراموشه، مونږ ماده فرست، مونږ جا طلب خلک یو، چې ځان ته یو څه ورسیږي هر څوک خدي، که مونږ ته ونه رسیږي بیا انتقاد کوو. راځئ د دې خبرو نه تیر شو، هر هغه څه چې د افغانستان په نفع دی هغه لپاره کار
وکړو.
یو بلې خبرې ته لنډه اشاره کوم چې د سولې په خبرو اترو کې چې د ټولو همده انتقاد و چې غني سوله نه غواړي، او همدغه شمالی ټلواله جمع نور ټول د دوی زامن پکې ناسول، دوی پکې ناسول، همدغه جهادي تجاران په دې خبرو اترو کې ناسو. بالاخره د خبرو اترو اصلي غوښتنه خو همغه وخت سوله وه. بالاخره چې سوله راغله، ولې دوی انتقاد کوي؟ ولې څوک دغه خبرې ته د اقل یو یو پرداس نه ورکوي چې په دغه شیانو بحث وشي؟ خو ټولو سوله غوښته، سوله راغله، همدا یې غوښتل چې طالبان راشي او دغه جنګ ختم شي. متاسفانه موږ پلخه خلک نه.
ډیره ډیره مننه د چارو کتونکو یاسر احمد زای و چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهمو ټکو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ دی. نن سه شنبه د عرفه او سبا د لوی اختر اوله ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه په سلګونو زره د بیت الله زیارت کوونکي نن د عرفات په میدان کې د دعا او عبادت لپاره راټول شوي دي. افغان حاجیان وایي چې د خپل وطن د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دعا کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره د بیت الله زیارت کوونکي نن مکې مکرمې ته څیرمه د عرفات په سیمه کې ټول شوي. عرفات کې ګډون د حج له مهمو رکنونو دی. حاجیان نن له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانې، یو سبا چهارشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خان محمد نظامی سکال له لوګر څخه حج ته تللی. هغه چې شپه په مینا کې تیره کړې، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د هیواد د سوکالۍ لپاره دعا کوي.
هوا تقریبا 2 درجې ګرمي ده، خو الحمدلله خیمو کې پراپر امکانات شته، کنډیشن دي، کولر دي، نو بس هر څه انشاءالله برابر دي. او زه خپله ډېر خوشحاله یم او زور لرم سی په میلیونونو انسانانو کې الله جل جلاله دې ما نصیب هم کړی حج کې مې نصیبه اوسوله او راغلی یم. ډېر ډېر خوشحاله یم انشاءالله د خپل وطن په حق کې، د ځان په حق کې دعای وکړو.
سکال له افغانستان شاوخوا 1.5 کسان حج ته تللي. یو شمېر افغان حاجیانو له ازادي راډیو سره مخکې په خبرو کې بیا شکایت کړی و چې خواړه یې د کار نه دي او نه د تګ راتګ لپاره بسونه په وخت ورسیږي. د ځینو دغو زیارت کوونکو خبرې په خواله رسنیو هم خپرې شوې. له دې ډلې یو تن د ناسمې ډوډۍ په اړه شکایت لري او بیا هلته له یو افغان مسول سره هم لانجا او بحث کوي.
نن درې ما ورځ دو هی چا مړ نه دو خړلې وګیا خلی وچه ډېر وړې وات به دې مړې ورسېږي. دا مړې ته اوس یو وخت سي د ګوش په مړې دو وچه خړلې کې نه تر خښاوې دو دای سبا یې چی مړې دو سبا یې چی دی پورا دا کاس موږ یې کی زموږ معلومات نه يم کې معلومات نه یو کار نشي کوله ما دې کوي نو بیا تاسو ولې کې دې معلومات ته دلته مسول کړای.
یو بل افغان زیارت کوونکی بیا د افغان جانو د پلی مزل ویډیو کړی او وایي چې موټر نه دی ورته برابر شوی.
دا یې نه پیرا زمون ټول هو جاګ دا دی روان او موټر نشته دی نو سره روډ باندې پیرا روان نه الله دې رحم وکړي کی یو څه کسان موټر وال یو زمون کو نړې یو دوا یو لغمانو.
ځینی افغان حاجانو داسې وخت ناسمې ډوډۍ او غیر منظم ترانسپورت شکایتونه کړي چې د طالبانو حکومت سږ کال د حج لپاره له هر زیارت کوونکي د ټولو مصارفو په خاطر 3,940 امریکایي ډالر شاوخوا 3,13,000 افغانۍ کېږي اخیستي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت بیا د دې تر څنګ چې وایي شکایتونه اوري، ډاډ ورکوي چې افغان حاجیان تر دې دمه له کومې خاصې روغتیایي او ټولنیزې ستونزې سره نه دي مخامخ. دغه وزارت ویاند فضل محمد حسینی
ډیر زره حاجانو لپاره خواړه چمتو کول او لغوا شپسانو سره سیمو قرارداد کړی. څلورو یا درې شپسانو سره قرارداد شوی د شپې لپاره خواړه چمتو کوي. نو کچې ته موږ تاسو خپل کور کې هم پخلای کوو، د یو کور یو لوی کور خوړو کې کله کله به هڅه پر مشکل پیښیږي، خو په مجموع کې الحمدلله د دغه ډیر زره حجانو شکایت باید د ډیر زره حجانو رضایت باید وکتل شي. نه دی یو ورځی دی یو فرد یا دی یو کس لپاره چې کوم اړخ پکې یا پاکت کې اچول شوی وي خراب تللی وي، دا امکانات خامخا لري. دا به چیرته یو واجب خامخا یو یو کاسه کې یو خپل خراب تللی وي.
د سا کال حج په مراسمو کې دی اصول شپیتو هیوادونو حاجانو ګډون کړی او د کورونې حاجانو په ګډون د غزارت کوونکو شمیر سره باندې 2 میلیونه تر رسیدي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په بلخ کې خزو د اختر په مناسبت یو اعتراضیه ناسته جوړه کړې ده او طالبانو غوښتي چې د کار او تعلیم حقونه ورکړي.
دا په بلخ کې د یوې معترضې میرمنې غږ دی چې د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې له ازادي راډیو سره شریکه شوې ښیي چې تر شلو ډېرې ښځې په یوه حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د ځینو میرمنو چادري هم پر سر دي، د زده کړو او کار اخترای ورکړی شعارونه ورکوي. د دې ناستې په پای کې یو څلور مادهیز پرېکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
مغله سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقوقو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابر کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپیریال رامنځته کړي.
د فرهې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د زده کړو اخترای راکړي، موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنی زده کړو او کار څخه مه محرومویي. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پرېکړه لیک کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو، معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربېره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لېږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړې. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. په افغانستان کې د هند ستونزمن وضعیت، آیا نوې ډیلی له طالبانو سره تماس نیسي او کنه؟ دا د ایرو ایشیا ریویو خپرونې د یوې لیکنې سر لیک دی. د مطلب لیکواله عافیا عتیق ملک ده. هغې لیکلي دا چې هند په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو ډیپلوماتان ونه منل، دا په دې معنی ده چې هند د طالبانو رسمیت پیژندنې ته لیوالتیا نه لري. خو ځینو نورو هیوادونو لکه روسیې او چین مخکې کابل ته خپل سفیران لیږلي او د سیمې یو شمېر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتانو ته د افغانستان د سفارتونو چارې سپارلې دي. د لیکنې په دوام کې دا تحلیل راغلی چې له طالبانو سره د هند تعامل د پخوانیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ایدیالوژي سره خیانت دی. د لیکنې په دوام راغلی هند د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو له مخالفو وسلوالو او پخوانیو مجاهدونو سره د اړیکو هڅه کوي او په دې کار سره غواړي د طالبانو حاکمیت کمزوری کړي. د مطلب لیکوال دې ته هم اشاره کړي چې هند په وروستیو میاشتو کې له طالبانو سره تعامل زیات کړی ځکه په افغانستان کې د داعش له حضوره ویره لري. هند په دې وروستیو کې له طالبانو سره بیلابیلې جلسې او له افغانستان سره بشري مرستې هم وکړې، خو په ډاګه یې ویلي تر هغو چې طالبان بشري حقونه تضمین نه کړي او دا ډاډ ورنه کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي، حکومت یې په رسمیت نه پیژني. د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې په دوام کې راغلی د هند او طالبانو د اړیکو راتلونکی لا هم مشخص نه دی، خو د لیکنې له مخې هند له طالبانو سره په تعامل کې محتاطانه ګامونه پورته کوي. ل بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده پر اختریس پیغام لیکنه کړې ده. په دغه پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد لخوا خپور شو، راغلی د طالبانو حکومت د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره هر ډول لازم ګامونه اوچت کړي دي. د لیکنې په دوام کې راغلی ملا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته خلاصېدو هیڅ اشاره نه ده کړې. طالبانو وقت له رسیدو وروسته د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بند کړل او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی په وړاندې د لوړو زده کړو دروازې هم وتړلې. د ښځو پر تعلیم سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار کول هم منع شوي او پارکونو، ورزشي ځایونو او حمامونو ته یې تګ بند شوی دی. د انډیپندنت په لیکنه د طالبانو دغو ګامونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي، خو د لیکنې له مخې طالبانو خپل دریځ کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی. اوس هم د دې خبري مجلې وروستی راپور را اخلو. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د ترکیې حکومت شاوخوا 230 افغان کډوال د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو ایستلي دي. دوی ډیری هغه کسان دي چې په غیر قانوني توګه یې ترکیې ته سفر کړی دی او اسناد هم نه لري. په ورته وخت کې د ایران ایرنا خبري اژانس هم په خپل خواخه یا په زور افغانستان ته د 90,000 افغان کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکړی. په دې اړه پام کړئ د همایون هیواد راپور ته، ورپسې دری خبری مجله مهیروي.
له ایران او ترکیې د افغانو کډوالو د وستلو دوام. ترکیې رسنیو د دې هیواد چارواکو له قبل خبر ورکړی چې شاوخوا 230 افغان کډوال چې بغیر قانوني توګه ترکیې ته تللي وو له بیلابیلو ښارونو وستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ترکیې د کډوالو اداره ویلي د تیر میلادي کال په اوږدو کې له 1,400 افغانان چې د هیواد ته ورغلي وو 8,290 تنه چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته سفر کړی وو له خپلې خاورې وستل. ورته وخت کې د ایران دولتي آژانس ایرانا هم راپور ورکړی چې د سه کال په سالی راهیسې 90,000 افغانان په خپله خوښه یا هم په زور د دوغارون له پولې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ایران خبری آژانس په راپور کې زیاته شوې اوس مهال په ایران کې نږدې 15,000,000 افغان کډوال شته چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې له ترکیې او ایران تازه راویستل شوي له دوی سره د دې هیوادونو د پولیسو له بد چلند شکایت کوي. عبدالهادي چې نږدې اونۍ وړاندې له ایران بیرته افغانستان ته راستون شوی او اوس د تخار د قرلق سلی په ولسوالۍ کې ژوند کوي، ازادي رادیو ته وویل:
ما ایران به خاطر غریبه کار زندگی و
وضعیت ایران ته کار او غریبه لپاره ولاړو. د بي وسلي د عمله له ایران را دمر شو دوه کډرې ورځې کیږي چې راغلی یو ایران پولیس وړي په چلان کاوه په دې خبرې کوي او ویل به تاسو باید خپل هیواد ته لاړ شئ. ول ایران ته راغلی اسناد نه لري، غیر قانوني است او هل تکول به کول
غیر مجاز هستین، مدرک نداره، بلات کفت میکرد.
عبدالله چې په کابل کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل: ورور یې ګلاب الدین د بیوزلۍ له امله ایران ته کډوال شو او له هغې ځایه په غیر قانوني توګه ترکیې ته ولاړ، خو د ترکیې پولیس ونیو او د وهلو ټکولو وروسته بیرته ایران ته ولېږل شو.
برادرم ګلاب الدین چې سر مرز ترکیه او ایران مفقود بود، چې
ګلاب الدین ورور د ترکیه او ایران په پوله کې ورکو، موږ یې په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. بالاخره دا یو اونۍ کېږي چې موږ ته یې پیغام پرېښوده. د پولیسو سره کومه شمېره وه؟ مسله دا وه چې دوی غوښتل د ایران لاری ترکیه ته ولاړ شي. ترکیه خاورې ته هم دننه شي وو چې د ترکیه د پولیسو له لوري ونیول شول. دوی ویل هم دومره وخت چې دوی د ترکیه د پولیسو سره وو، موږ ته یوازې یو ګیلاس بوره او اوبه راکولې، بس نور به درې وخت یوازې موږ وهلو. اوس مې ورور په ایران کې ژوند کوي، نوکونه یې ورباندې ایستلي او لاس او پښې یې هم ورباندې ژوبل کړي دي.
له ترکیه او ایران د افغانانو د وستلو په دې هیوادونو کې میشت کډوال هم اندېښمن کړي دي. په ترکیه کې یو تن چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
مهاجرین بسیار دولت ترسول از زندگی میکنند، اینجا اصلا آزاد نشته گذار نمیتونند، پلیس حتی داخل ها
کنوال دیر پر در او بیره که جون کردی، اصلا آزاد تک او را تک نیشی کولی، پلیس پر مترو او بس که لکدوال و کردیز نیکردی او در شخصی جامو سرا او هوای هم نیسی. پوز در ترکیه پا پول هم دور پولیسان دی سو چوب دادلی نیشی او در ترکیه دنن اوزا هم خنه دا. مکتو سازمانون رو تا دلتا نملیتا نوکلا خو مکتا احوال را نکر چه مکت به در پورت که زود خواه جوری.
یا تا فعلا به ما چیزی ندادن، کدام کارت ندادن که ما را از لیپوتی نجات بدن.
تر دې وړاندې په پاکستان کې میشته افغانان او په دې هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منزه کاکړ هم له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی چې دوی افغانان بندیان ځوروي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته د افغانانو غیر قانوني مهاجرتونه ډېر شوي دي. له دوی ډېری د امنیتي ګواښونو، بېروزګارۍ او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي.
دغه راپور درته نرګس مومن حسنزی وړاندې کړ.